احمد شیبریم د ازادي راډیو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو لپاره بیړنۍ بودیجې اختصاص کړي. آی او ایم په یو بیان کې چې د جمعې پر ورځ خپور شو وویل افغانستان د کډوالو د راستنېدنې له یوې لویې څپې سره مخامخ دی که بیړنۍ مرستې له دې خلکو سره ونه شي ممکن شته سیستمونه له منځه ولاړ شي چې دا چاره بیا په میلیونونو کسان له جدي ګواښ سره مخامخولی شي. د آی او ایم په وینا د 2023 کال د سپتمبر له میاشتې تر اوسه له پاکستان او ایران څخه تر 4 میلیونه ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې له دې ډلې یوازې په 2023 کال کې تر دې دمه تر 1.5 میلیون ډیر کډوال افغانستان ته ستنېدلي دي. د کندهار په 5 ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ نه ښوونځي جوړ شول. دا ښوونځي په سپین بولدک، معروف، ارغستان، ډنډ او دامان ولسوالیو کې د څه باندې 4.5 میلیونه افغانیو په لګښت بدن شوي دي. په کندهار کې د طالبانو چارواکو د جمعې پر ورځ وویل چې په دې مکتبونو کې د زده کوونکو لپاره د درس مناسب چاپېریال، روغتیایي اسانتیاوې، پاکې اوبه، تشنابونه او نور ضروري تسهیلات برابر شوي دي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې عامو خلکو ته لګېدلې اور په میلیونونو افغاني زیان اړولی دی. دا اور پرون د لرګیو په یوه ټال کې ولګېد. د زابل امنیت قمانداني په خپل اکسپاڼه کې لیکلي دي چې دا پیښه د نجارانو په کوڅه کې د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې وه او بیا له مرکز کلاب څخه د اطفایا له ورتګ او په سیمه کې د خلکو په مرسته دا اور مړ شو. د زابل د امنیت قمانداني په بیان کې راغلي دي چې د دې هڅو په نتیجه کې د شاوخوا 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د نور زیان اوښتو مخه ونیول شوه. د راپورونو له مخې د دې اور له امله شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ زیان اوښتی دی. ټاکل شوې ده چې د امریکا او روسیې ولسمشران د جمعې په ورځ په الاسکا کې غونډه وکړي. د روسیې تاس اژانس نن د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بهرنۍ تګلارې د سلاکار یوری اوشاکوف په وینا د دې سرمشیزې د ځای او نیټې په اړه دا معلومات ورکړل. د 2020 کال په جون کې د روسیې ولسمشر پوتین د امریکا له پخواني ولسمشر جو بایدن سره په جنوا کې لیدلی و. تر دې وروسته دا لومړی ځل دی چې د روسیې او امریکا مشران مخامخ سره کښېني. د ناسا د کریو لس ډله چې څلور ستور مزلې پکې شامل وو د جمعې په ورځ د سپیس ایکس ډریګن کیپسول په واسطه له نړیوال فضایي سټیشن څخه ووتله او نن سهار له 5 میاشتنی معمودیت وروسته ځمکې ته ښکته شوه. د امریکا ستور مزلې نیکول ایرس او آن مکلین، د جاپاني ستور مزلې تاکویا اونیشی او روسی ستور مزلې کیرل پیسکوف سره یو ځای د کالیفورنیا ساحل ته له 1.5 ساعت سفر وروسته ورسېدل. د څلورو کسانو دغه ډله د مارچ په 14 نړیوال فضایي سټیشن ته تللې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. پولیسو په اسلام آباد کې پولیسکونو هغه افغانان نیولې دي چې د جرمني تک ته انتظار
دغه افغان لمنګ په ولې دي یو شپه ورځ وای درکه معلوم نه ده جاجا ته سی ایم ایل کو او موږ په جریان کې استو او موږ خپل دلته ورور ډیر کسان پراته استو د موږ پاسپورتونه یې زه ټول را نه اخیستې دي.
په دې خبرونه کې موږ د هغو افغانانو له حال هم خبرو چې افغانستان ته پورستي کې ستنې دي.
پر دې کور کې دلته اوسېګو کراتم نه وسلري نه مې دا زالي دلې دي چې کارو
تاکل شوې ده چې د امریکا او روسیې ولسمشران روانونه په الاسکا کې سره وګوري او د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتون کې غوث جان باز نظر اخیسته.
دا جګړه ډیره لویه ده، ډیره عمیقه ده، ډیره ستراتیژیکه ده د دواړو خواوو لپاره.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پاکستانی پولیسو د دغه هیواد په پلاسمینه اسلام آباد کې لسکونه هغه افغانان چې د جرمني د بیا میشتېدو کې سونه لري له هوټلونو او میلمستونونو نیولې او حاجی کیمپ ته یې استولې دي. د دغو کډوالو د کورونی او جنو غړیو لا سدې راډو سره په خبرو کې اندیشنه څرګند کړه. وی ویل تر اوسه د کسانو د خلاصون لپاره د دوی هڅو نتیجه نه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې شاوخوا 2800 په شرایطو برابر افغانان په پاکستان کې جرمني ته د لیشت په انتظار کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواد د ایستلو په دوام تازه په اسلام آباد کې د جرمني کیس لرونکي افغانان هم د دې هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو شمېر افغان کډوال چې په پاکستان کې جرمني ته د خپل لیک په تمه دي او د دوی په وینا د جرمني د پرمختیايي ادارې یا جی آی زیډ په همغه کې د هیواد ته تللي وایي. د پاکستان پولیسو له هوټلونو او میلمستونونو څخه یې له 40 زیات کسان نیولي او حاجي کم ته لیږدولي دي. د یو شمېر دوی کورنیو آزادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې ویل او د خلاصون لپاره هڅو هم کومه نتیجه نه دا ورکړې. فروزان چې له 14 میاشتو راهیسې له خپل کورنۍ سره د اسلام آباد په یو هوټل کې جرمني ته د لیک په تمه ده، د جمعې په ورځ د اګست 4 یې ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
متاسفانه از دراز
دو له بعد مرغه پرون له ماسپښین 2 بجو راوسته د خپل ورور هیڅ احوال نه لرو. ډېر اندېښمن یو، قسم په خدای نو مو پرون شپه او نه نن ډوډۍ خوړلې، ان له کوټې نه وتلې. سلو کسانو تموزنګونه وهل، د جی آی زید اړوندو کسانو سره موړی کونی ولا خپل هوټل خبر دی څو ځایونو ته مو ایمیلونه واستول، خو له بعد مرغه هیڅ احوال ورمنسته،
هیڅ خبر از اون نه
دی. د جرمني یو شمیر نور کیس لرونکي چې د اسلام آباد په نورو هوټلونو او میلمستونونو کې موسیقي وای، پاکستانی پولیسو له دې ځایونو هم یو شمیر افغان کډوال نیولی او ځان سره وړي دي. د دوی له ډلې یو تن چې وینو غوښتل نو می پر راپور کې چې ازادي رادیو ته وویل هغه هوټل کې چې د اوسېږي 15 افغان کورنۍ جرمني ته د لیک په تمه دي. د زیاته کړه چې د پنځمې په ورځ د اګست په 1 پاکستانی پولیسو په هوټل چاپه ووهله او هڅه یې کوله چې ټول افغان کورنۍ ونیسي او له ځان سره یوسي، خو د هوټل د مسؤل د مداخلې په نتیجه کې یوازې یو شمیر کډوال د اسنادو د کتلو په پلمه له ځان سره یوړل. چې په خبره یې تر اوسه د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته.
بونه کدن کې مو اسناد شبرسي کړم، مسؤل هوټل
پلمه وکړه چې اسناد ګورو، ته هوټل مسؤل هم ورسره لاړ سو هغوی بل ځای ته انتقال نکړي. خو له بعد مرغه د هوټل مسؤل هم څونه شول کړای، هغوی حالت تم کړی او مسؤل یې بیرته راستون کړ. شپېال تیر کړه تر اوسه له حاله خبر نه یو. جایزه د معلوماتو لمخي هغوی کم تلیک دولي، هغه ځای چې بایومټریکيږي او د دوی د شړلو پریکړه کیږي.
اسلام آباد کې د جرمني او بلکیس لرون کې چې د همونو غوښتل نومي پر راپور کې چې ازادي رادیو ته وویل
درې کسان لمنګ په ولي دي یو شپه ورځ وا درکه معلوم نه ده. جاجت سي ام ال کو او موږ په جریان کې استو، جریان دغه راځلته مو شومون بد ورځ کوي او موږ خپل دلته ورور ډیر کسان پراته استو. د موږ پاسپورتونه یې ټول رانه اخیستې دي، موږ ته وای جاجت ته ته اجازه درکو یې مزه نسته ده.
د افغان کډوال وای چې د پاکستان پولیسو ته چلند سخت اندېښمن کړی دي. د راپورونو لمخې 2600 په شرایطو برابر افغانان په پاکستان کې جرمني ته د لیکس په تمه دي او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه افغانان به په 1400 الوتنو کې دغه هیواد ته ولېږدول شي. په د ټولو وروستۍ الوتنه کې چې د 2025 د اپریل په 14 مال اسلام آباد څخه د جرمني لایپزیګ ښار ته وشوه، 130 افغان کډوال دغه هیواد ته ولېږدول شول. په تیرو شاوخوا 4 کلونو کې له پاکستان سره بیره لوتنو او ګاونډیو هیوادونو هم له خطر سره مخ افغان کډوال جرمني ته لېږدول شوي دي. د جرمني ولتم زونتا ګورسپړې مخکې راپور ورکړی و چې د غهیواد له 2021 کال راهیسې تر اوسه 15500 له خطر سره مخ افغان کډوال له پاکستان څخه جرمني ته لیږدول دي. د جرمني د فدرالي ادارې د سعید معلوماتو له مخې د 2024 تر پایه په دغه غهیواد کې د افغان کډوالو شمیر نږدې 420000 ته رسیدلی دی.
له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پړه د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو اساق اتمر په دې نظر دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تر یو تفاهم وروسته باید افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي.
داخل کې مونږ کوم امکانات لرو خپل د نن د افغان حکومت د دوی د پاره څه کول پکار دي؟ دا په یو هماهنګي کې ترسره کیدی شي. همدا پاکستان چې سره د دې نه هر برنامه چې لري ګواسي باید دوی خو سفیران لري، د ننه په افغانستان کې سفیر لري، د افغانستان سفیر په پاکستان کې شته، د روابط دوی لري. یعنی په یو هماهنګي باید دغه پروگرام تر سره شي دا چې خلک د سپاچې شي او دوی خپل د هغه امکانات نن چې په دې دومره کلونو کې د پاکستان کې راټول کړي دي او خپل ژوند په هغه باندې برابر کړي دا ټول یو دم دوی د لاس ورکړي د دې مدیریت زما باور دسته چې ډېر اسانه کار نه دی د ساده هم نه دی چې سړی چې داسې فکر وکړي چې دا درې میلیونه څلور میلیونه دوی په درې میاشتو کې او شپږ میاشتو کې وباسي زه فکر کوم دا غیر له دې نه چې نور لانجې او مشکلات مهاجرینو ته هم د افغانستان حکومت هم د پاکستان حکومت ته پیدا کړي بل مشکل نه حل کړي.
له ښاغلي اتمر څخه په مننه. بل لورته د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه افغانستان ته د سنو شویو شوزو انجنونو ژوند ته ژور اندیشنه څرګنده کړې ده. د څنګه په یو راپور کې ویل دي چې له ایران او پاکستان داسې میرمنې او انجنې هم افغانستان ته بیرته استول شوې دي چې په خپل هیواد کې کله د ژوند تجربه نه ده کړې. تفصیل په دې راپور کې
پردي کور کې دلته اوسېګو کراتم نه وسلري نه می دا
د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد د افغانستان لغمان ولایت ته تازه ډیپورت شوی افغان کډواله 50 کلنه سوان بیبی ده چې وای له خپلې کورنۍ سره افغانستان کې له هیڅ ډول بلتیا پرته د بیوزلۍ سختې شپې ورځې تیروي. سوان بیبی وای چې ټول عمر په پاکستان کې تیر شوی، شاوخوا یې ومسران د خپل هیواد ته په زور ستنه کړل شوی، د شپږو اولادونو مور ده او اوس یې دا لونه او ټول کورنۍ له سختو کړاوونو سره مخ ده. دی ازادي رادیو ته وویل
موږ دا مشکلات هورېته نه راغلي وو څنګه چې پښتنه کړې دي مجبور کراته اونې کار ملایږي چې زموږ سامان نه کار وکي بس به وسه به مجبور دلته پراته وو درې مې لورمان وعده دي او درې مې پاتې دي بس دی نو دوه لاس کال یو دي اته کال یو دي نه نه دا د غدینی کتاب
تازه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې افغانستاني سوي ښځې او نجونې د بېوزلۍ، کم عمره ودونو، تاوتریخوالي او محدودیتونو د زیاتوالي له خطرونو سره مخ دي. یون وومن د اگست په ومه په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې زیاته کړي چې له ایران او پاکستانه دا ستنې سوي ښځې او نجونې ډېری اصلا افغانستان کې د ژوند کولو تجربه نه لري. په دې بیان کې د ښځو چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سوسن فروکسن په حواله راغلي. هغه ځانګړې ښځې او نجونې چې له هیڅ ډول اسانتیاو پرته داسې هیواد ته چې له لوړاندې له کړاوونو سره مخ دي ستنېږي، له ډېرو ګواښونو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړي چې دوی په عزت تخپل ژوند بیا رغولو ته لیواله دي، خو موږ ډېرې بودیجې ته اړتیا لرو ترڅو دوی ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړو او دا ډاډ ترلاسه کړو چې ښځینه مرستندوی کارکوونکي دوی ته رسیدنه کوي. د یون وومن د بیان د مخې اوسمهال یوازې 10% کورنۍ چې ښځې یې مشري کوي په دایمي سرپناو کې ژوند کوي. د ادارې زیاته کړې چې د بودجې کمښت د بشري سازمانونو ظرفیت سخت کمزوری کړی. په سرحدي سیمو کې ښځینه کارکوونکي د راستنېدونکو د لوی شمېر له امله ستړي سوي او ان نسي کولای د دې ستنېدونکو اساسي اړتیاوې پوره کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ټینګار کړی چې افغانستان د نړۍ له تر ټولو سختو بشري ناورین سره مخ دی، هغه ناورین چې د لسیزو جګړو، بېوزلۍ او طبیعي پېښو له امله رامنځته سوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره په بیړني ډول اقدام وکړي او په هغو ښځینه بشري کارکوونکو د پانګونه وکړي چې دوی ته کار کوي. د ادارې ویلي چې د 2023 کال راهیسې تر اوسه له ایران او پاکستانه له نږدې 2.5 میلیونو زیات بې اسناده افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. دغه شان د بیان په ټکو په 2015 کال کې له ایرانه د ستانه سویو افغان کډوالو یو پر درېیمه برخه او له پاکستانه د ستانه سویو سمه نیمایي برخه بیا ښځې جوړوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر ویس ساعته.
د ارمنستان و ازربایجان مشان پوسپین مانی که د امریکا د ولسمشر دانالد ترامپ کوربتوب د سولی ترون لاسلیک کرد. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان جمهور رئیس الهام الیف د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ په حضور کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دوی د ګډو اقتصادي اهدافو د تعقیب لپاره له متحده ایالاتو سره هم تړونونه لاسلیک کړل. ترامپ دوی د دوو خورا هوښیارو مشانو په توګه وستایل چې تړونونه به لسیزو شخړو وروسته د تلپاتې سولې د ژمنې په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ترامپ وویل ارمنستان او آذربایجان دایمي اوربند ته ژمن دي، تجارت به کوي، سفرونو ته به زمینه برابروي او ډیپلوماتیک اړیکې به پالي. همداراز به د یو بل حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې هغه به له آذربایجان سره د پوځي همکارۍ محدودیتونه لرې کړي، یو اقدام چې الهام الیف یې مننه وکړه. دا محدودیتونه په 1992 کال کې په آذربایجان باندې لګول شوي وو. دا اقتصادي تړونونه کولای شي د جنوبي قفقاز په اوږدو کې د ستراتیژیک ترانسپورت دهلیز د بیا پرانستلو لپاره لار هواره کړي چې د 1990 لسیزې له لومړیو راهیسې تړل شوي دي. د دغو تړونونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اجارې حق ورکړل شوی دی چې د ارمنستان له جنوبه تیر شوی اقتصادي دهلیز پسې پراخ کړي. دا کوریدور آذربایجان له نخجوان سره وصلوي. دا سیمه د ارمنستان مربوطه چې 20 کیلومتر عرض لري. دلته به د ریل کرشه، د ګازو او تیلو پایپ لاینونه او نوري فایبر تیر شي. د دې تړونونو له مخې له واشنگتن څخه نه دي غوښتل شوی چې د دې ترانزیت دهلیز ته جوړېدو لګښتونه ورکړي، خو د دې پر ځای د متحده ایالاتونو له خصوصي شرکتونو هیله لري چې د دې اقتصادي دهلیزونو په پراختیا کې برخه واخلي. دا تړونونه د سشکل پلومړیو کې باکو ته د ولسمشر ترامپ د ځانګړي استازي سټیف فیتکوف تر سفر او د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خبرو اترو تر اعدامې وروسته تر لاسه شول. دا خبرونه په انټرنیټ کې په sajiradu.com کې اوري. د sajiradu.com ویب پاڼه ته ورشي، تاسو هلته ویډیوي راپورونه ترلاسه کولای شئ، دا غو راپورونه متن لوستلی شئ چې د سجی رډو لاري خبري شي او همدارس د سجی رډو ونیس خبرونه موندلی شئ. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د جمعې په ورځ د اوکران د جګړې په اړه په الاسکا کې خبري وکړي. دا سرمشیزه به دې ته لاره هواره کړي چې د اوکران جګړه ودرې شي. په دې اړه په مسکو کې د پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جان باز څخه چې د روسي چاري چاري نظر وغوښت.
هر ماجرا، هر مارکه او هم داسې یو لوی ناورین جګړه کانفلیکټ تاسو شورت وای چې د روسي او د اوکراین په منځ کې دی، نو دا ډېری خطرناکې او حساسې مرحلې ته رسیدلې. او زه فکر نه کوم چې په دې کتنه کې دی دا کانفلیکټ حل شي. سمه ده چې په ډېر احتمال سره دا کتنه به یا په ترکیه کې یا په سویس کې یا چیرته ترسره شي، او دواړه خواوې به هم روسیه او هم زیلینسکي د ترامپ منځګړیتوب یو بل ته ښایي حتی لاس هم ورکړي. اما دا کانفلیکټ او دا لانجه، دا جګړه ډیره لویه ده، ډیره عمیقه ده، ډیره ستراتیژیکه ده د دواړو خواوو لپاره. او په دې کتنه کې به کېدی شي چې یو سلسله اصولي تشریفاتي شعارونه ورکړل شي، کېدی شي د دې اوازه شته دواړو خواوې په یو ترتیب د دوی دغه غیر رسمي رسنۍ چې البته د دولتونو دخوا کنټرولېږي وایي چې کېدی شي مثلا هوایی بریدونه یا کم شي یا ودرول شي. اما خبر دا ده چې کانفلیکټ په څنګه حل کیږي.
جان باز صاحب وبخشه، همدغه سوال اصلا مهمه ده. اول خو دا لا هم معلومه نه ده چې دا غونډه به درې اړخیزه ترسره شي، د ترامپ، زلنسکي او پوتین ترمنځ او کنه. خو دا واضح شوه ده چې پوتین او ترامپ سره ګوري. لیکن همدغه سوال چې تاسو د خپل خبرو په پای کې وکړ چې دا څنګه به څنګه هواري شي، کچیرته د دنیا د دوو ولسمشرانو ترمنځ هم دا مشکل حل نشي، نو د هواري لار به شي؟
او بالکل، ما هم مخکې چې خپل رئیس باندې کول مو ولې شي کېدی شي. خو اوس راشو مستقیما ستاسو د پښتنې ته زه فکر کوم کاغلی شبر چې په اصول کې به دې ته زړه ښه شي، یعنی سیاستن چې دغه معضله ورته یو سیاسي د یوې سیاسي لارې یا کړنلارې پیل شروع کیږي، اصل خم د بهتره وایم، یعنی د دغه حل دپاره هغه اساسات ټاکل کیږي یا معلومیږي. نو خپله کنفلیکټ خو ډېر پیچلی دی، تاسو پوهیږئ، تاسو ترکیبوئ. روسیا د هغو خپلو موخو نه ګرځېدلی نه دی، لاس په سر شوی نه دی. او یعنی یو واقعیت بله هم دی ځمکنی، هغه دا چې روسیه سمه ده چې ډېر بچي مخته ځي په ډېرو تلفاتو او په ډېرو مصارفو بېل شکه، اما برلاسی لري په د جګړې په ډګر کې. دا یې دوا. درېیمه دا چې د اروپا موزیګیري هم دلته ډېره مشدده ده او ډېره جدي شوې ده، مخصوصا د آلمان او د فرانسې په دې، او د انګلستان خو طبیعتا د پخوانه
او بخشي. یعنی ستاسو مطلب دا ده که چېرته په دې خبرو کې اروپا په پیل کې داخله نه وي، ممکن نتیجه ورنه کړي؟
خو دغه د چوز د اروپا په نوم اساسې تو خپل اوکراین د ګډون کوي. اوکراین دغه څورزي ډېرې دسي انټنسیو یا مکررې خبرې اترې کوي اروپایانو سره، آلمانانو سره، فرانسویانو سره، انګلیسانو سره. یعنی د هغوی دریځ به د زیلینسکي د خواباندي په دغه کتنه کې کار احتمالا دا کتنه د زیلینسکي په حضور سره هم وشي، او دا خپل دریز به خامخا ترامپ ترسی، اروپایان هم غږیږي ترامپ سره. او خبره دا ده چې اروپایان په یو شي ډېر ټینګار کوي، هغه دا دی چې مثلا د فرانسویانو او د جرمنانو او د انګلیسانو حضور په اوکراین کې په یو ترتیب چې دغه د وضعیت د امنیت تضمین وشي، په یو ترتیب چې بیا دغه خبره د ګرمې جګړې ته لاړه نه شي. اما روسیه پوهیږي چې که چېرې یو غربي عسکر رسمن داخل شي اوکراین ته، چې یو عسکر راشي چې لس زره راشي، هغه ټول یوه معنا لري، او دا معاملې ته کاملا تغییر ورکوي. دلته درېمګړي بالکل برلاسی پیدا کوي او روسیه محدودیږي خپل په فعالیتو کې. خو خبره دا ده چې یو شی چې اوس جالبه دغه ده چې روسیه دغه د زیلینسکي سره د نه خبرو کولو نه را لاس په سر شوی دی، مخکې به ویلی چې دا غیر قانوني دی، ولسمشر دی. یعنی په یو شی کې د روسیې د لوري دغه انعطاف یې ورته وایي یا عقب نشینی ورته وایي شاپک دا لیدل کیږي. نو په دې ترتیب روسیا هم چون فرسایشي حالت ته جګړه تللې ده، علاقه مند ده چې لږ تر لږه مصارف خپل کم کړي، کېدای شي نوی داسې یو تشکیل به راجوړوي د خپل اردو، هغې لپاره هم یو ساه اخیستنه روسیې ته هم په کار فکر کوم. داسې تحلیلي سړی ده او وضعیت په مجموع کې د سیاسي له خولې د دوی، نو دوی هم دې ته بالاخره چمتو شوي دي چې یو ساه واخلي. اما تر څو چې د جګړې دپاره منطقي ټکی د ایښودلو پیدا نه شي فکر نه کوم.
منطقي ټکی څه تاسو ته ښکاري؟
یعنی خو ګوري، هره ماجرا او هره معرکه په یو ترتیب شروع کیږي، په یو ترتیب ختمیږي. اوس د روسیې دپاره مثلا د کریمیا د شبه جزیرې او د څلور ولایتونو چې ویز مکهی واقعتونه دي، او جمع دا چې اوکراین به نه غړیتوب ترلاسه کوي په ناتو کې، او خارجي به اساکر به دلته نه راځي، نو دغه مسایلو کې په کومو مسایلو کې مثلا روسیه کولی شي چې انعطاف پذیر وي؟
وبخښئ، په همدې برخه کې یو ډول صورت ګورو. ولسمشر ټرمپ ماسکاو ته ډاډ ورکړی دی چې اوکراین به د ناتو غړیتوب نه اخلي، ډیر واضح دا خبره کړې ده. د بهرنیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په موضوع کې هم تقریبا واشنگتن او ماسکاو سره اخته هم شغدي پاته دا شول چې د څلور ولایت روسان له دوی سره څه کوي. نو دا خو داسې یو موضوع ده لکه د چنو وهلو نو خکېدې شي چې د مذاکراتو په ترڅ کې د یو تفاهم ته سره ورسی.
خوندا خبره ده دلته سړي چې هغه تاسو معلومه ده چې وایي هغه ابلیس په جزئیاتو کې دی کنه. اوس دا څلور ولایت ښه دوه ولایت خو تقریبا مکمل د روسانو د کنټرول لاندې دي، هغه یو دنیسکي خرګوټي پاتې دي، مثلا لوهانسک مطلق د کنټرول لاندې دي، دنیسکي یو څو منطقې پاتې دي چې یو دوه درې کوچنی شبه جزیره د کریمیا مطلق د کنټرول لاندې ده، خرسون او زاپاروژیا دا هغه ولایتونه دي چې نیمایي د کنټرول لاندې دي، او هلته ډېر ستراتیژیک مراکز دي لکه د اتومي سټیشن او داسې نور، د سین غاړه د دنیپر یعنی هغه هم ډېر ستراتیژیک ارزښت لري. په دغه مسایلو کې مجموع کې خبرې اترې کېږي، او دغلته به دغه انعطاف ستاسو ورته وایي، هغه چنه چې ورته وایي چنه به حل به په دغو مسایلو کې کېږي چې دغه خط کوم ځای کې راکش شي، ټول دغه زور به په دغه مسایل اوسېږي ښاغلی شبر. نو دا بیا هم وایم چې سمه ده، دا خو به یو پروتوکولي تشریفاتي جلسه وشي او نه وشي، حتی د کزلینسکي هم پکې نه اوسېږي، اما دا د کړکیچ پای نه دی. زه فکر کوم چې ډېرې دوامدارې خبرې به کېږي او ډېرې هر اړخیزې خبرې به کېږي، او په دغه ترڅ کې به په خواشنۍ سره چې کنفلیکټ به په یو نوه په بله بڼه ادامه پیدا کوي.
یعنی لږ تر لږه کړکیچ به راکم نه شي
کېدی شي، تر شما مخکې مو ویلي چې یعنی دواړو خواوې په یو ترتیب دا رسوي چې کېدی شي هوایي بریدونه یا ودرول شي یا وزن ډول شي یا پکې کم وخت راشي.
جان واسه ډیره مننه
کور
اده دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالیه وزارت حکومت مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نماو د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ته جامه شو چې مډیا ځنی ولایت څخه د ما نظر خدا غدا سي رپاتراپیشنو کې خلک د کخ په پالنه باندې نه پیږي، نو دا خلک ډیر مصرفوم او کی خواغه کخ یا سید کړه له یغه اصلات ورنکی دا د دې نه په هیو له وجه څخه د ما نظر دا غدا د خلکو ته کوم خلک کاروندګر دي دوست باید په هوای ورکول سي، په هر ولسوالي کې باید انجنیران وي، هغه انجنیران چې دی یو کاروندګر ته لارښوونه کوي د فصل شاپه ډیر کنټرول کوي، نو دا سي په زراعتي شوبو کې باید وی انجنیران چې خلکو ته په هوای ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته او ټول لارو بر افغانان ته سلامونه نیکېلې احترامات وړاندې کوم. بعد سلام شورونو تر څو وخت به موږ مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو ته مشتر کړې په مهاجرت دا د چا د لاس د زموږ خپل د لاس چې سړی راس هغه تر شا ودرېدل شل کال غراله تر شا ودرېدل او خپل ډالر جمع کړو لار خارښت هیڅ کو اشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانان او پسنګر کې بمړ کېده او به نه دروښت او سغه غریبانان پاتې برته پر غزه غریب ځلن کې هغه بل خارښ ته وس په ډالرو سره و برته 15 کال به چې د حکومت ور دغه دغه حکومت غریب خلک بیا د حکومت زوري بیا بل حکومت راځي هغه زوري اداره یې ډالر جمع کې بلار سي بلکې شوارت زما په ایران د افغانانو ته چې راځي نور د چا پسینوس ټول غریبانان ورون تم پیغام داده چې د چا پسیمز دا غلندغره پسیشن ورلانوس قسم په خدای کوم مخطب لاش بریا زموږ د پسنګر کې مور ورته ناس جنگ موش پروره غلا سبا چې کامیاب وسوله بل دې نه پیژن ته د ماشان روډه قسم په خدای کړ
دا هم د غید نن دا غټ یو لاړه افینځه غریبانه پاتېږ بیا به نور ظلم پر وزون خپل په ورونو ظلم مکو پر د افغانانو شپات عسكر پاتې دی خورو رغوله یا کاربن پاتې دی یا هر څوک پاتې دی ظلم پر غریب مکو غریب نه دی مړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.